علیکم احمد شبریم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه کل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت سهار 10 بجې پیل شي چې په کابل کې به د ماښام 6 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو او ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال وایند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویل دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 0% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پادشاه چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له سر اعظم کایر سټارمر سره خبري وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه 3.23 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2200 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنگلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکل یو 16 اوورونو کې بنگلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی. تاکل شوی ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیشي که نیمه پای لوبې ته وځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان افغانستان ته ستنیدونکو کډوال د دغه هیواد لپاره یو کړکی چپولی وړاندې مو د آی او ایم سازمان د دې څرګندونو له جزئیاتو خبرو. خوستوال وای
کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د غیر لوري چې موټر راپورته کیږي خو ښار ته خپل ټایرونو پسې خړې خاورې د شونه راوړي او په دې بازار دی په خو سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د پولیو له دوو مثبتو پیښو خبر وو او هلته روغتیا پالان له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
زموږ ټیم زیرې سره د کوآپریشن وکړي چې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر لپاره په دوی باندې یو بوج وي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې واوري چې ولې اسلام آباد نن سبا تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ډیره اندېښنه څرګندوي.
یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو له عملیاتو خبرو چې نن دوهمه ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان د مهال ل درې ګونی کړکې سره مخامخ دی. د IOM په باور د افغانستان د گاونډوي هوادونو له لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندویو بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی د افغانستان درې سترې ننګونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM خبرداري ورکوي چې افغانستان د مهال دی وی درګونی کډکې سره مخ دی. ملګرو ملتونو سې شنبه د سپتمبر په 14مه د جنیوا څخه د IOM د افغانستان د برخې مشري می هیونګ پارک یو ویډیو خبره کړې چې په کې ټینګار کړی چې د گاونډیو هیوادونو لوري د کډوالو جبري ستنول، د اقليمي بدلون له امله وچکالي او د مرستندوی بنسټونو لپاره د بودیجې کموالی هغه دریستون چې دی چې د افغانستان خلک تر فشار لاندې راوستي دي. هغه لپاره کویلی چې دغه کړکیچونه د افغانستان د خلکو پر ژوند منفي اغیز لري. هغه څه چې د خلکو سره پیښیږي دا دي چې په پای کې هغوی د منفي لارو چارو لکه له وخته مخکې واده، د ماشومانو کار او د خلکو نه پور اخیستلو ته اړ کیږي. هغه زیاته کړه چې یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغانان په جبري ډول له پاکستان او ایران څخه ستنه شوي دي او ډیری دغه کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې او له سرپناه پرته ژوند کوي. د نوموړي په وینا په لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون کرنه سخت زیانمنه کړې او زرګونه کورنۍ اړ کړې چې له کلیو ښارونو ته کډه وکړي. هغه ټینګار کړی چې د مرستندویو ادارو لپاره د بودیجې کموالی کړکېچ لا پسې پیچلی کړی او د ټولو اډمنو سره د مرستې توانی راکم کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستانه یو شمیر ستنه شوي کډوال وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې اوس په کابل کې اوسیږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې راغلی یو له ډېر ستونزو سره مخامخ یو، زموږ وضعیت ډېر خراب دی. له مالي اړخه ستونزې لرو، هر ځای چې ځو زموږ د ستنېدو کارت نمبر اخلي خو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غوښتنه کوو چې له موږ سره مرسته وشي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالي اوسیدونکی او بزګر عبدالعظیم مید وچکالی له امله ډېری کورنۍ د خپلو کلیو پرېښودو ته اړ شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل.
ډیر خلک د وطلو په حال کې دي، مخکې هم ډیر تللی دي، ځینې کلی په بشپړ ډول خالی شوي. سکال وچ راغلی، خلکو پخته وکړله، ډیر لګښت یې وکړ خو اوبه وچې شوې. زموږ له کلي نه د لاندې کلی دوه کورنۍ تیره شپه ایران ته ولاړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM تازه اعلان کړی چې واسي دروان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شاوخوا 350 افغانان یا خودادونه بې ځای شوي او یا ګاونډیو هیوادونو ته کډه کړې ده. دغه بنسټ زیاته کړې چې د بې ځای کېدو اصلي لاملونه اقتصادي ستونزې، وچکالي، اقليمي بدلونونه او په افغانستان کې د څو لسیزو بې ثباتۍ پایلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا UNHCR د تازه شمیرو پر بنسټ د روان کال لپاره تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه تر 2.6 میلیونه زیات تا فنان خپل هیواد ستنه شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. که چیرته تاسو د azadiradio.com ویب پاڼې ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاري خبرې شي. همدارس د ازادي رادیو 19 پروګرامونه تاسو په azadiradio.com کې موندل شي او یو شمیر تصویري راپورونه هم لرو چې تاسو یې ویډیو کتلی شي او لږو کسانو سره مرکه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼا azadiradio.com کې اوریدلای او ځینې مرکه تصویری دي کتلی شي. د خصوصي اوسیدونکو د شار د سړکونو او د اوبو د کانالونو د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د شار د پخوانیو سړکونو ډیره برخه ماته شوه او د اوبو کانالونه هم خراب شوه دي. چې جنو ځایونو کې او بلارو او سړکونو تر پورته کیږي. نور حال د ازادیا او مشال رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پراپور کې
د خوست خار دی اولی دویمی او دریمی ناحیه پاړوندو سیمو کې د زینو سړکونو پلچکونو او د اوبو د سرپټو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. که څه هم د خوست خار ډیری سړکونه او د اوبو کانالونو ولختی په خوا پخښې وو، خو د وخت په تیرېدو د هغو سړکونو ډیر برخه ماتې شوی یا معیاري نه دي چې د خاروالۍ لخوا نوي کیږي. د خوست خاروالۍ د انجینرۍ برخه مسؤل انجینر جاوید جمشید مشال راډیو ته وویل په دې پروژو چې نږدې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
سړک دوه برخې لري چې مجموعي اوږدوالی 1340 متره کېږي، او همدارنګه په دې کې RCC اساسي لښتې په نظر کې نیول شوي دي چې مجموعي اوږدوالی 1400 متره ده. دا چې د ښار په داخل کې ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري، نو سرپټي د RCC لښتې په نظر کې نیول شوي دي او د سټرکچر برخه یې سقدار په نظر کې نیول شوې ده.
په خوست کې پر نویو سړکونو پیلیدونکو کارونو ته خاریان خوښ دی وایي په دې سړکونو کې ناپاکې اوبه ډنډ کیږي. سړکونه ګرد او دوړې لري چې خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. یو بل ځای اوسیدونکی اید رحمان وایي
دا کوم سړک چې دا کنه په داد کې مخکې د پروان له امله ډېره اوبه وه، یعنی بیخي د موټرو د تاګ غانه وه، هغه څه کې د عوامو د تاګ رتاګ د پوره بیخي نامناسب و، نو اوس که جوړ شي نو د عوامو د پوره د هر څه د پوره به ډېر ښه وي.
خوست خاریان زیاتوي د دې لپاره چې خار پاک شي نو د خار د داخلي سړکونو او د اوبو د کانالونو یا لختیو د جوړولو په شان دی خار ته د داخلیدونکو لار او کانالونو جوړولو ته هم پام وشي. یو بل ځای اوسیدونکی نور رحمان وایي
د خوست کوم سړکونه چې دي دغه د دوړو د پاکوالي په خاطر باید ټول هغه سړکونه چې خوست ښار ته راداخلیږي حداقل تر 1 کیلومتر پورې پاخه شي، ځکه کوم سړکونه چې خام سړکونه دي د هغې له لورې چې موټر راپورته کیږي خوست ښار ته په خپلو ټایرونو پسې خړې خاورې دا شیونه راوړي او په د بازار د پخ سړکونو د خرابوالي او د ګردونو سبب کی.
د خوست ښار اوسیدونکو وویل سره لدې چې په دې وروستیو کې یو شمېر رغول شوي سړکونو او د سړکونو په اوږدو کې د رڼایي څراغونو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې کړې، خو لا هم د خلکو د کارموندنې او د ښاري خدمتونو لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. د خوست اوسیدونکي صدیق الله وویل
ولا ډېر پروژو ته اړتیا ده، بلخو بیا خو ځوانانو سره مصروف شي د پروژو لپاره.
بلخوا خوست خاروال مفتي شهزاد نور راشد بیا د خاریانو دې غوښتنو ته په ځواب کې چې د خاري خدمتونو او خلکو لپاره دی د کارموندنې په خاطر د پروژو د پلي کېدو بهیر چټک شي وایي.
نو انشاءالله کارونه خو په مخ باندې سره روان دي، سره پخوا لږ ستونزې وي، هغه ستونزې انشاءالله اوس حل شوي دي. نور انشاءالله نورې پروژې هم را روانې دي، هغه مو سید موږ اعلان ته سره ورکړي دي او د ځینې پروژو خو انشاءالله په شروع کې سره روانې دي.
یاد دي وي خوست ښار چې د افغانستان په مهمو سرحدي او سوداګریزو ښارونو کې حسابېږي په وړه او تنګه سیمه کې آباد شوی چې اوس ډیری رهایشي یا استوګنیزې سیمې هم په سوداګریزو مارکیټونو بدلې شوې دي. کارپوهان د دې ځای اقتصادي پرمختګ، سوداګریز پراختیا او استوګنیزې اسانتیاوې په اساسي ډول د خوست ښار د ماستر پلان او تفصیلي پلان په پلي کېدو پورې تړلې بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ګوزرن یا پولیو دوی نوی مثبت پیښې ثبت شوې دي چې له دې سره په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمېرې 26 ته ورسېده. په ورته وخت کې په بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسین روان دی. روختیا پلان له کورونې غواړي چې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي ورولي چې واکسین کړي. لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر راپور لري.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکي وایي چې د صوبې جنوبي ضلعو لکه مروت او شمالي وزیرستان کې د ګوزړ ناروغي 92 کیسونه شوي. دوی وایي چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې یې د سپتمبر 15 تر 13 نیټې پورې ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو مهم دویمه مرحله هم پیل شوې. د پولیو ناروغي مخنیوي پروګرام د بیان تر مخه پاکستان کې روان کال کې د یادې ناروغۍ 26 کیسونه پوره شول او تیر 2024 کال کې ټول پاکستان کې سلور اویا د یادې ناروغې مثبت پیښې رپورټ شوې وې. د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو پولیو پروګرام مشر اعلی نور مشال ریډیو ته وویل چې دوه نور ماشومان ګوزن ناروغۍ وهلي. سلور ورځانه پولیو ساسکو مهم دویمه مرحله یې پیل کړې چې د 2,00,000 نه زیات 15 کالونو نه کم عمره ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ نه ژغورلو کترې ورکوي. د میندې پلارانو نه خواست کړي چې خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ ژغورلو کې د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
دې کې 16 کیسونه زمونږ سي کم دي، هغه ساوت کې پی سي کم زمونږ ډیستریکټ دی، هغه کې دي. نو زمونږ کمپین سي کم دی، هغه 15 تاریخ نه شروع شوی دی. په دې کې زمونږ سره نارت وزیرستان او بنو کې سي کم داسې ایریا دي چې هلته د ټیمز اکسس اوسه پورې نه دی شوی. چې نور دنه علاوه زمونږ سومره ډیستریکټ دی، هغه کې زمونږ کمپین روان دی الحمدلله. او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا ایریا هم زمونږ اکسس وشي. اول والدین ته او سم رسی زمونږ سیول سوسایټي دا هغه ته به زموږ دا خواست وي، چونکې دا وایرس ډېر واندې په ساوت کیپی کې پلاویږي. زمونږ سره کې سونو چونکې ټول ساوت کیپی دي، نو موږ به والدین ته هم دا ریکوست کوو زمونږ ټیم دې سره دا کوآپریشن وکړي او خپل فینزو کالونه کم سي سومره ماشومان دي هغو ته د کترې پلاو کې، چونکې دا داسې موزي مرض دی چې الله دا نه وکړي که چېرته ماشوم معذور شي نو دا به د ټول عمر دپاره په دوی باندې یو بوج وي.
د بنو او شمالي وزیرستان صحت محکمو مشران ډاکټر میراج وزیر او نورو په وینا هڅه کړې چې کور په کور ټیمونه ورسي، خو د امنیتي ستونزو په وجه ډیرای سیمو لکه جانی خیل بکا خیل د وزیرستان لرې پرتې سیمو کې ټیمونه نه ورسي، او د پولیو ساسکو مهم کې خنډونو په وجه ناروغي نور هم خوریږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ساسکو مهم کامیابی سره ترسره کولو لپاره هر ډول هڅې کړي. د ټیمونو خوندي ساتلو لپاره یې تل د پولیس او امنیتي سرتیری ګمارلي. د ځایي مشرانو او علمای کرامو سره هم په تماس کې وي چې ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه پاتې نه شي. بنو لکی مروت جانی خیل او سرما وزیرستانونو کې د وروستیو کې د نام نه پیښو زیاتې دو پس ډیرای سیمو کې د پولیو ساسکو مهم وسلوالو لخوا بند شوي، او وخت په وخت د پولیو مهم کارکونکو او د هغوی ساتونکو پولیسو باندې وسلوالو لخوا بریدونه کیږي.
نن دوهمه ده چې د غزې پر شار د اسرائیل د پولیو ځواکونو عملیات روان دي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې د دې عملیاتو هدف د برمته او خوشي کول او د حماس ځپل دي. په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاژا کلاس د سیشن بی پروس وویل چې په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي. اخلي کالاس په اکسپرنه کې لیکلي دي چې دا عملیات په سیمه کې وارله مخه ناهیلي وضعیت په سينور کړ کې چن کړی. د نوموړي په وینا دا عملیات په ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانای به ورسره زیات شي او ډیر به بې ځای شي. کاشا کلاس بیا خبرداری ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسرائیل پر حکومت فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسرائیل خپل لار بدل کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي وو چې کمشنران به پر اسرائیل بندیزونه ولګوي. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسرائیلو نوې ځمکنۍ برید وحشتناک بللی او ویلي دي چې د اسرائیل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د سیشن بی پروس ولیکل چې دا عملیات په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول بل خطر سره مخامخ کړي. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سیشن بی پروس ویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي. ګوتیرش ته هم ویل چې هغه راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعات ورسره وشخي شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې ووسی لدې سیمې پرون ډیر فلسطینیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لا هم دا لړۍ روانه ده. اسرائیل وای چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا 3000 وسلوال پټ شوي دي او دا تر هغه ډله له خلکو د سپار پتوګه استفاده کوي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخه کوو. د کرکټ لوبو ته ټاکل شوې ده چې په آسیایي جام کې نن په الف ګروپ کې کوربه هیواد متحد عربی امارات له پاکستان سره مسابقه وکړي. دا مسابقه په دوبۍ کې ده. دا مسابقه مهمه په دې ده چې کچرته متحد عربی امارات دا مسابقه وګټله پاکستان بلدي ټورنمنت نه بهر شي، او کچرته پاکستان دا لوبه وګټله نو پاکستان خپل مخکنی لوبه له هند څخه بایللې ده، او یو مسابقه هم ګټلې ده نو بیا به پاکستان بل پړاو ته لار وکړي. بلورته په نړیوال لکچه د آیرلند او انګلستان ترمن د شلو ورونو لوبنن په پام کې نیول شوې ده، او د شزینه کرکټ لوبغاړو یو ورځنی لوبه د هند او استرالیا ترمن شته. د شزو ده د البته یو ورځنی لوبه ده. د شزو د لوبو په لړ کې پرون د پاکستان شزینه لوبغاړو د جنوبی افریقا له شزینه لوبغاړو سره یو ورځنی مسابقه لرله چې دا په دې مسابقه کې د پاکستان شزینه لوبغاړو په 500 ټاکلو ورونو کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي، 255 منډې وکړي. په ځواب کې جنوبی افریقا یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 295 منډې جوړې کړې چې په اټو وکټو یې د پاکستان شتزن لوبغاړو ته ماته ورکړه. او د دې خبرونې په ترڅ کې مو دا خبر هم درلو چې بنگلاديش پاکستان افغانستان ته په آسیایي جام کې پرون په اټو رنځونو شکست ورکړ. اوس پر راشم هغه تحلیلي مطلب ته چې د خبرونې په پیل کې ملت تاسو سره شمنه کړې و. په پاکستان کې پر ورسوي کې د سختريزو وسلوالو د خونړیو بریدونو له زیاتوالي سره د هغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې د پاکستان په وړاندې د یو لار خوره کړي، یا د اسلام آباد سره ودری شي یا د هم د په وینا له ترهګرو سره. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې کله پاکستان حکومت د ترهګرۍ د پای ته رسولو لپاره بیا هم پر پوځي حل لري باور لري نو دا به تیر وطن وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل او اړیکو ته په پام په دی ورستیو کې د دواړو یوادونو یو شمېر دینی عالمانو هم چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوي توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. نوریاس نوري دا تحلیلي راپور لري.
د پاکستان پاوز د دوشنبه پر از ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت په بنو او لکی مروت سیمو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیش سختريزي وسلوال وژل دي. د هغه سیمه ده چې تر دې مخکې د وسلوالو په بریټ کې نږدې شل پاکستانی پاوزیان وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تیری اکشن به پر از سیمه ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د لارې خپل کړی. خریو زل بیا تور پورې کلچ وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې یو لار غوره کړي. که غواړي له پاکستان سره له زړه او پر اختیا اړیکې ولري نو دوی هم ورته تیار دي. که دوی له ترهګرو سره درېږي نو موږ د افغانستان له موقت حکومت سره هیڅ سروکار نه لرو. د پاکستان صدر اعظم چې د پاوز مشر جنرال آسم منیر ملګرتیا کوله دغه څرګندونې په بنو کې د وژل شوو پوځیانو د جنازو د ښخولو په مراسمو کې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز به په هر صورت ترهګر له منځه وړي او د دې هدف لپاره غواړي په نږدې راتلونکي کې د کابینې یوه غونډه راوبولي. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د شهباز شریف د دغو څرګندونو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې چې وسلوال په پاکستان کې د بریدونو د تنظیمولو او ترسره کولو لپاره د افغانستان د خاورې کار اخلي په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې کار اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بریدونو لپاره وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په دې ورستیو کې له بی بی سی سره په مرکه کې پر افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه تورونه چې ګواکې وسلوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي رد کړل او ویل چې په هغه هیواد کې ورستی ډیری بریدونه په هغو سیمو کې شوي چې د افغانستان له پولې 200 کیلومتره لرې دي. نوموړي دغه بریدونو په مخنیوي کې د ملامتي ګوته د پاکستان پوځ او حکومت ته ونیوله. هغه دا هم ومنله چې د پاکستان له حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې دي. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په وړاندې ستراتیژي چې د دوی په وینا د دې هیواد پوز جوړې کړي تر اوسه ځکه اغیزمنې نه وي چې له حالاتو او د ولس له غوښتنو سره یې اړخ نه لګاو. په پېښور کې خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي سیاسونو ته باید واک ورکړل شي چې فیصلې وکړي.
پاکستان له پکار دا دی چې هغه په خپله خپلې پالیسۍ کې ماندې نظر ثانیو کې وګوري چې را ترهګیری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګیری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستي ادارې ریاستي پالیسۍ ډیر وخت لا پیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکاردار چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکی یغی پیسلیو کی نو الا ودا ترهګیری ختمیږي. ترهګیری د ټوپک او د ګولای په زور نه ختمیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد چې افغان طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د مرکچی پلاوی مشرک ول هم په دې ورستیو کې اسلام آباد وه څو چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر ځای د خبرو لار خپل کړی. خغلی خلیل زاد په خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمیر امنیتی پرسونل او عادي وګړي وژل شوي دي. که پاکستاني اداره د دغې ستونزې لپاره پر پوځي حل لارې باور لري نو دا به انتیر وتنوي. زه د باور وړ ستراتیژي نه وینم. اوس وخت دی چې سیاسي ستراتیژي ته واوړو او خبرې اترې وکړو. پاکستاني ادارې له 2021 کال څخه مخکې تل امریکا او افغان حکومت ته مشوره ورکوله چې له افغان طالبان سره خبرې اترې او سیاسي جوړجاړی وکړي. هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان پر ورته اقدام غور وکړي. ښاغلی خلیلزاد همدارنګه وویل چې افغانستان ته هم پکار ده چې له پاکستان سره په دا ډول خبرو اترو کې مرسته وکړي. هغه څه چې افغان طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دوه وروسته کړي او څو ځلې د پاکستان د حکومت سره د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی و. نه یوازې هغه خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې او دې ډلې بیا حملو ته زور ورکړی، بلکې افغان طالبان هم په پاکستان کې د حملو له زیاتوالي سره پړ بلل شوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په پام په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو یو شمیر ملایانو هم چې ویډیوګانې یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې توندو څرګندونو ته مخه کړې ده. په یو ویډیوي وینا کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د پاکستان د عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي افغان طالبان خپل پخواني شاګردان بولي او وایي هر وینه چې پاکستان کې تویږي مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. پاینال کې د خوست د شیخ زید پونتون پخوانی رئیس محمد نسیم حقانی په یو وینا کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، پاکستانی اداره یوه لاسپوڅی اداره بللې او تورې پورې کړې چې قانون شرعي نه دی. د پاکستان د سیاسي چارو شننکي افراسیاب خټکوي د راپورته شوې ستونزې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان حکومت او پاوز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر کاوه. هغوی د افغان طالبانو جهاد روا بله او د پاکستاني طالبانو مسله ډېره مهمه نه بلله. د دې پټکو د پاکستان حکومت اوس له څو اړخونو پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته ډېر اندېښمن دی.
یو دا دی چې دوی یوازې ترهګرۍ عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی. یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې، سوات کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کواټ کې، بنو کې، هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی ده.
د ښاغلي خټک پټکو څو نورو عواملو هم د پاکستان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه دا چې د پاکستاني طالبانو په سلو کې نوي بریدونو کې د هیواد د پوز او امنیتي ځواکونو غړي په نښه شوي. هغوی داسې نوي وسلې ترلاسه کړي چې مخکې نه درلودې، او بل دا چې دوی د پاکستان نورو ایالتونو لکه پنجاب او بلوچستان ته هم د فعالیت لمن غځولې او یو شمېر بلوڅ وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د شمیرو له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له 400 زیات کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي دي وژل شوي دي. د ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم ټي ټي پي په غاړه اخیستی.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
د ازادي میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرون ته شرخ له
مننه قدر من شي برسه زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډو راته ووایاس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېر دی چې ولسه پرې فکر کوم. ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس مبیولی شم. او ما غوښتل سره پایل وکړ یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې، او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړوو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د موږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره، د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دی شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر رومانی ریسک رومانی دا وکړې وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حد اقل یو مشوره وکړم. هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر ایزاتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو، او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي. په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن 100 میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته هغه وویلې چې څومره ته څو ښوونځي په کوم ځای تارلو میا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دی. حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچی څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخشي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزن په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهیږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي. او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورور وژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي. ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده. د هر لحاظ د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري.
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لر، اما دومره بایده دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي. دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته.
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم یو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته هم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آوازه که دیو جنگ حالت وو او بھاغواخ کی پا اطراف کی خویندو کارنو شو کولیو اما پا سارنوالی کی مستون دانو وا منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دکار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولی شو چه پل کار آزادانا وکو
یعنی اتیایی ممیلادی لسی سوا چې تاسو د سارنوال په صفت کار کاوه
په دوی مامنی مای کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدل چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی.
بالکل منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی سارنوالی کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې په مو نظارت کولی او په مرافی سارنوالی کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د سارنوالی کار کړی دی. په دلته په مرافی سارنوالی کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو سوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشلا بورد وي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و دا ماشوم دی هغه ګټلی و دا سوان الک یې ګټلی و خندلی و دا سوان الک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او کسې شوی و دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و بریالی شوی و په تښته باندې وتلی و خپل کار ته یې دا خبر کړې وه دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي و بلاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي و دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړي دا مختلف
خو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قاتل لیدلی و دی بندې شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات دا د څه چې ما ته راکړل شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورو شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشی کړی و او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولګېږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه یې زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و کې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نیو لیکلی چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست ولاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چخي لیکلي ما په باره کښې. ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چخي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې. او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوازې چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه،
هغه خوشې شوی و، هغه خوشې شوی و. هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړې وای چې بېرته تللی وای.
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې له خوا تایید شوی و. لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنی لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښېښودل شوی هغه نه لرې کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په 80مه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو ته راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې په ربه دا د تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کښې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېده، انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس ده دا سړی په ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوې، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟
دمته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلی او څوک چې جرم مرتکب شوی او قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیادې شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي
تبدید چې ارتباط شته ده ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی ده او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو پوتریش کې خفتي یعنی د سید نور القالو یا القد خپلوانو حالت یو څه شته دي چې راوتی دي پوتریش کې اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دا اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې حالت درس وایلی تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګ نه دي جګړو لکابل د کار چانس واخست شو چې خپل ملت ته خدمت وکړ زمنګ ځواني اوس زمنګ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پریکي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای
حالت وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوزه لراغله چې یو افته مکمل از د دې میل ما پالم په استلا ما په ولا هر چیرته مې اورځه داول نه هي کده د اوتریش ډیره کوله قدمي دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کرسي د قدم وبو ما ته چې ما ته وختونه کړو چې زوسته بيبي جان وای ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زړه جان یې په فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شوم زیات اس یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنې چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا نجونې چې زه دسته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نویم ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شیان دوی دي ته منفي کاری ولي دوی د کلتور سره مون ته منفي کاری البته هغه څه چې زمون د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا چې دسته ډیر زیات ترناوی د خزو ته د کلتوري لحاظ او دا دوی دي ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته په سلاځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کور دا مننه یو مکتب هم مال پدین جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه جنې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه اتاک
بس ډیر مننه کور ودان. ساده حقوش و مینه سوچی دولت
خرسیگی پپیسو شامی